بله، مننه کام مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:15 صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو بلې خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د کندوز د دشت ارچي د وروستیو هوایي بریدونو په اړه یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی. د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو موافقه کړې چې ترکیې ته به د میزایل ضد سیسټمونو په ورکولو کې چارې چټکې کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. وړاندې په خبرونو کې اورئ چې د کابل ښار د زړو مکرویانو په سیمه کې نن سهار د یو چاسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې دوه د ملي اردو منصوبین ټپیان دي. جمهوري ریاست د کندوز د دشترچي د پیښې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان اجرایه رئیس هیله ښودلې چې د 2023 کال تر پایه افغانستان له ماینونو پاک شي. او روسیې او ترکیې پرون موافقه وکړه چې ترکیې ته به د میزایل ضد سیسټمونه ورکوي. پر خبرونه ده کابل ښار د زړو مکرویانو په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه شوې چې پکې دوه د ملي اردو منصوبین ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چاودنه د ملي اردو په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله وه.
نن سهار د کابل ښار شپړسمې امنیتي حوزې اړوند د زړو مکرانو سره نږدې موږ دوه تنه د ملي اردو منصوبین په دغه پیښې ټپیان شوي دي.
ښاغلی ستانکزي وویل د پیښې د څېړلو لپاره به ژر اقدام وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا د افغان حکومت له پروګرامونو د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دا خبره پرون شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي په کابل کې د امریکا سفارت له مرستیالې آنی فورجیمایر سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې سولې او انتخاباتو غږېدلی. افغان ولسمشر د فبروري 4 طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې وروسته بیا د تاشکند د نړیوالې غونډې ګډونوالو هم ترې پراخ هرکلی وکړ. اخوا د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې تمه ده تر 100 ورځو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې د میزان په 23 کېږي د نوملیکنې پروسه پیل شي. افغان امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت په مرکز کې د طالبانو دوه مهم مرکزونه نیولي او شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې مرکزونو نیول د هغو تصفیوي عملیاتو برخه ده چې د سرپل په ځینو سیمو کې پیل شوي. د هغه په خبره له افغان ځواکونو سره ولسي پاڅون کوونکي هم په دې عملیاتو کې برخه لري. د سرپل د ولایت ویان وایي په وژل شویو کې د طالبانو یو قومندان قاري امین شامل دی. د وسلوالو طالبانو د سرپل د چارواکو د ادعا په اړه تروسه عکس العمل نه دی ښودلی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د ماینونو د ګواښ له منځه وړل د دولتي ارګانو په لومړیتوب کې دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د ماین د خطر په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل هیله من دی د 2023 کال تر پایه به په افغانستان کې د ماینونو خطر له منځه لاړ شي. اجرایه رئیس وویل په ځینو سیمو کې د جګړو د وخت ماینونه لا هم شته او د دوستو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په همکارۍ به دا خطر لیرې شي. په همدې حال کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم وویل تر اوسه پورې د سن و او یا په سلوکی خاوره لماینونو پاکه شویده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې ده چې انقره به د S-400 میزایلو ضد سیسټم د ورکولو چارې چټکې کړي. ناټو تړون چې د ترکیې اتحاد دی انقره ته د روسیې سخت S-400 میزایلو ضد سیسټم د ورکولو په اړه اندېښنه لري. ولسمشر پوتین پرون په انقره کې له اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دوی پریکړه وکړه چې ترکیې ته د دې وسلو د ورکولو مهالویش ګړندی کړي. که څه هم پوتین ترکیې ته د S-400 میزایلو ضد سیسټم د ورکولو دقیقه نیټه یاده نه کړه، خو تر دې مخکې ویل شوي چې ترکیه به د 2019 کال تر پایه او یا د 2020 کال په لومړیو کې دا سیسټم ترلاسه کړي. تر دې مخکې ولسمشر پوتین او جمهور رئیس اردوغان په ترکیه کې د لومړني اټومي بټۍ د جوړولو کار رسمان افتتاح کړ. د اټومي بټۍ د 2.5 میلیارد ډالرو په لګښت د ترکیه په جنوب کې جوړیږي. د هالند یو سرنوال چې یو محل د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول مانفورت نږدې همکارو په ډیر شو ورځو بند او شل زره ډالر جریمه محکوم شوی. سرنوال الکس وان در زوان چې د روسیې د یو میلیاردر جرمن خان زوم دی د امریکا د ځانګړي سرنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې محکومیږي. رابرټ مولر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات کوي. درې دېرش کلن محکوم شوي هالندي سرنوال په تېره فبروري میاشت کې دا ومنله چې د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي ټیم له یو سلاکار سره د خپلو تماسونو په اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې ایجنټانو ته دروغ ویلي وو. او د بالتیک د دریو هیوادونو مشرانو د امریکا له جمهور رئیس وغوښتل چې د روسیې د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو تړون په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د تقویې لپاره لا نور ګامونه واخلي. د لیتوانیا، لیتویا او استونیا مشرانو دا غوښتنه پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې وکړه. د بالتیک د دغو دریو هیوادونو مشران چې په اروپایي ټولنه کې د روسیې کلک مخالفان دي په داسې وخت کې له ولسمشر ټرمپ سره ویني چې د ماسکو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ روښانه نه دی. ولسمشر ترامپ د لیتوانیا، لیتویا او استونیا مشرانو ته وویل چې د روسیې پر وړاندې تر ده زیات څوک جدي نه دی، خو له ماسکو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی ځکه دا بد کار نه دی. یو خبریال ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولادیمیر پوتین دوست دی او که دښمن، ولسمشر ترامپ وویل وبه ګورو او تاسو به خبر کړم. په همدې حال کې ویل کېږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د کتو بلنه ورکړي. ازادي رادیو ته غوږیست. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د کندوز د دشتیارچي د وروستۍ هوایي برید په اړه یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف هیئت تحقیق خود انجام میده.
د افغانستان دفاع وزارت دا ردوي چې طالبان له افغان پوځیانو په ناقانونه توګه وسلې اخیستي.
دا بیخی مطلقا رده اومد چه پرسونل در اردوی ملی کمسلای تجهیزات دشمن باندې خلق کرده ای که دشمن در هر زاینه پیدا کرده دا در خوی کار ده.
پا نورستان که لبرگ مطال و لسواله 50 پولیس تنقیص شوی خودوی وی باید برتا پدند و وگو مارل شی. در روسیه و ترکیه جمهور رئیسانو پرون موافقه وکره چه ترکیه تا با در میزایل زد سیستمونو پا ورکولو که چاری چاٹکی کردی. یو ځل بیا مو سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، جمهوري ریاست د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د وروستۍ هوایي برید په اړه د حقیقت موندنې یو کمیسیون ګمارلی دی. ارګوایي دا کمیسیون به په یوه اونۍ کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي. ملګرو ملتو او د مشرانو جرګې هم ویلي په دشتیارچي کې د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت وایي د ملي اردو هوایي ځواک په دشتیارچي کې د طالبانو یوه غونډه په نښه کړي، خو طالبان بیا وایي برید پر یوې مدرسې شوی او لسګونه ملکیان پکې وژل شوي دي. رضوان مراد او نور جزئیات.
جمهوری ریاست وای د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ورستی هوایي برید د سرنګوالي او په دې حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوختو پړه د حقیقت موندنې یو کمیسیون ټاکلی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دا کمیسیون به هر اړخیزه پلټنه کوي. په برید کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه څېړي او په یوې اونۍ کې به د خپلو موندنو جزئیات امنیت شورا ته وړاندې کوي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی دسیمی لخلکو سر تماسون نیول کیگی او پروختون که با لطپیانو هم معلومات خستل کیگی. پلاوی بلا مختلف و ارخونو تحقیقات کوی. دا دفاع وزارت نند دی برید پڑا ویدیوگانه تصویرونه او نقشه اوڑان دکلی چه دی برید دا موقعیت پا معلومه اولو که مرسته کوی. دفاع وزارت پا دی اسنادو کلی دلکیگی چه حل تزیاد و اسلوال موجودو. خاغلی مرتضی ویل د حقیقت موندنې د کمیسیون مشري د امنیت شورا د دفتر سره مفتش جنرال خدایداد هزاره کوي او دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ملي امنیت لوی څارنوالۍ او د محلي ارګانونو لوړ رتبه استازي هم پکې شامل دي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ په دفتانی سیمه کې افغان هوایي ځواک د طالبانو یو غونډه په نخښه کړې ده چې له بهر او داخل څخه پکې د دې ډلې مهمو افرادو برخه درلوده او د راتلونکو فعالیتونو پلان یې جوړو. دفاع وزارت وی په دې برید کې چې د دوی په خبره د دقیقو معلوماتو پر اساس شوی دی ګڼ شمېر طالب مشران او وسلوال وشل شوی دی. جمهوری ریاست وی په دې پیښه کې ورته د ملکی خلکو د مرګ شوبلې راپورونه هم رسیدلې دي او همدې ته په پام سره د حقیقت موندنې کمیسون ته دنده سپارلې ده چې له زیانمنو شوو کورنیو سره مرسته وکړي او ټپیانو ته لازمي روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د کندوز د دشت ارچی د پیښې د پلاټولو خبره کړې ده او په یوې اعلامیه کې په دې پیښه کې ملکیانو ته د اوختې مرګ ژوبلې راپورونه خواشینوونکې بللې دي. بل لور ته وسلوال طالبان ادعا کوي چې د دوشنبې د ورځې هوایي برید د دشت ارچی ولسوالۍ په دفتانی سیمه کې پر یوې مدرسې شوی دی چې د دې ډلې په خبره لسګونه ملکي وګړي پکې وشل شوي دي. دغه راز د دشت ارچی او شمېر اوسیدونکو هم ادعا کړې ده چې د دوشنبې هوایي برید په یوې مدرسه کې د دستربندۍ مراسم په نښه کړي دي او په وشل شوو کې زیات شمېر ماشومان هم شامل دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د افغان هوایي ځواکونو پرمختللي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلي. د کماندو د ځانګړو عملیاتو د قلوړو یو مسؤول قیوم نورستاني ازادي راډیو ته وویل هیڅ تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته نه دي ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې نیویورک ټایمز ورسپانې په دې وروستیو کې د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورغلي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون تاییدوي چې په افغان امنیتي ځواکونو کې داسې کسان شته چې د دوی په خبره تجهیزات او وسلې خرڅوي او باید مخې ونیول شي. تفصیل له خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د کماندو د قولي اردو مسؤلین د نیویارک ټایمز راپور ردوي وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تجهیزاتو ته ورته تجهیزات له نورو منابعو ترلاسه کړي دي. د دغه قولی اردو د عامه اړیکو مسؤول ډګرمن عبدالقیوم نورستانی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ وخت د موږ تجهیزات دشمن په لاس کې نه درلودلی. دا بیخي مطلق اندازه او مسجد پرسونل د اردو ملي کوم صلاح تجهیزات دشمن باندې خاص کړی دی. که دشمن د هر ځای نه پیدا کړی دا د هغوی کار ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینې پرمختللي تجهیزات وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. ورسپانې زیاته کړې چې له دې عمله د طالبانو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په ورته وخت کې د امریکایي چارواکي له خولې دا هم ویل شوي چې وسلوال طالبان د شپې په عملیاتو کې د شپې له دوربینونو څخه کار اخلي. ورسپانې لیکلي چې دغه کار امریکایي چارواکي اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف هم د طالبانو له قوله ویلي چې دغه ډله د ضرورت وړ وسلې له افغان پوځیانو نه په غیر قانوني توګه پیري. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم په دغه کار اندېښنه ښیي او وایي چې دغه موضوع یې له افغان امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره شریکه کړې ده. د دغه کمیسون غړی شکیبا هاشمی وایي
دو موضوع است. یک موضوع
هی است که کسانی که دلته دو موضوعگان دي، یو هغه کسان چې ژمن ندي دغه کار ته لاس ورغلي او بل دا چې ډیره خلک له پولی راضی او د امنیتی ځواکونو پولیسو د اردو پولیسو او استخباراتي ادارو کې شامل شوي او دنده داده چې وسلې څنګه تر لاسه کړي. په دې برخه کې باید افغانستان استخبارات جدي وي. دغه کمیسون ځینې نور غړي تاکید کوي چې دغه ستونزه شته او هغه کسان چې پر طالبانو تجهیزات خرڅوي باید وپیژندل شي او مجازات شي چې دغه عمل په راتلونکي کې تکرار نشي. خو د دفاع وزارت تل دا شان ادعاګانې رد کړې او ویلي دي چې دغه شان تجهیزات د ګاونډیو هیوادونو لخوا طالبانو ته ورکول کیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست د کونړ ل برګي مټال ولسوالۍ نه 50 پولیس تنقید شوې دي. دغه پولیس وایي چې باید درته خپل دندو وګمارل شي. د اندېښنېشته چې په برګي مټال کې د پولیسو د تشکیلاتو په کمیدو سره به امنیتي وضعیت خراب شي. په دې اړه رهلا انوري ریپورت جوړ کړی.
د نورستان برګي مټال ولسوالۍ کې له دندو وستل شوی پولیس وای دوی چې له کومې ورځې اضافه تشکیل شوی له امنیتي او نورو ستونزو سره مخ دي. تل ورته د دولت وسلوال مخالفین د مرګ او تختولو ګواښونه کوي. لدندو لری کړی شوی پولیس وای دوی په سختو شرایطو کې د برګي مټال ولسوالۍ له وسلوال مخالفینو ساتلې. د هغوی ستر بریدونی په شا تمبولي او ورته درنه مرګ جوړ بل اړولې. د دې پر ځای چې حکومت تقدیر کړي دوی له دندو وستل. د یاد ولسوالۍ امنیت قومندان عبدالواسع د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پرسونل کمیدو سره ستونزې زیاتې شوې او له مرکزي حکومت غواړي چې د برګي مټال په څیر په لرې پرتو او نامنو سیمو کې د پولیسو له تنقیس تیر شي او بیرته دې یاد کسان په دندو وګماري.
تقریبا دو پنج کسان زغ به شوی دی تقریبا زمون پنج شپږ کسان خارجې دی عوام زرم شوی دی د مسوالې چې خو کېدون په انستا.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته په یاد ولایت کې د پولیسو د کمبود له امله زیاتې ستونزې زیږول شوې او دوی څو ځله د کورنیو چارو وزارت څخه د یادې ستونزې هواري غوښتنه کړې خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
200 کسان د نورستان پولیس اضافه تشکیل شوی دی کې شک نشته دی چې د دغه کسانو د تنقیس سره به عمده امنیتي خلا رامنځته کیږي او دغه موضوع مو د وزارت داخله د مقاماتو سره کراتو او مراتو شریکه کړې ده. متاسفانه تر اوسه پورې خاطرخوا نتایج مو نه دي ترلاسه کړي. هغوی
خلک وایي د نورستان په څیر په لرې پروت او ناامنه ولایت کې د دې پر ځای چې هلته د امنیتي ځواکونو شمیر زیات شي او هغوی په هر ډول وسلو سنبال شي د پولیسو په شمیر کې کمواله راوستل کیږي او دغه کمواله نور هم امنیت کمزوری کولی شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې 206 روغتیایي مرکزونه جوړیږي. د یادو پروژو قراردادونه د سه شنبې په ورځ د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز او د تطبیق کوونکو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شول. په دې غونډه کې د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون رئیس مجیب الرحمن سمکنی له عامه روغتیا وزارت څخه وغوښتل څو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ د خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته هم پاملرنه وکړي. ناجیه صاپی او جزئیات.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دغه 206 روغتیایي مرکزونه د هیواد په 14 ولایتونو هرات، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی او کابل کې جوړیږي. د یادو شو پروژو قراردادونه د سه شنبې په ورځ د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز او د تطبیق کوونکو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شول. ښاغلی فیروز د دغو قراردادونو د لګښت په اړه داسې وویل:
دا مجموع یعنی به صورت مجموعی در حدود 9.5 میلیون دلار است.
په مجموعی ډول دغه قراردادونه د 9.5 میلیون ډالر په ارزښت د نامنه ترڅنګ زمونږ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هیله من یو چې نور افغانان د نن په هیواد کې له بشپړو روغتیایي اسانتیاو برخمن شي.
نموري هم درنګ سرګنده کړ چې د یادو شو قراردادونو لمخې به په دغه ولایتونو کې د روغتي کارکونکو تنخواګانی هم سلويخت چلنه لوړې شي. د افغانستان د عامه روغتي وزارت تر دې وړاندې هم د هیواد په 13 ولایتونو کې د روغتي خدماتو د وړاندې کولو یو شمیر مرکزونه جوړ کړي دي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د روغتي کمیسون رئیس مجیب الرحمن سمکنی په دغه غونډه کې له عامه روغتي وزارت څخه وغوښتل چې د روغتي خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته ډیره پاملرنه وکړي.
د خدماتو ارزه کولو کیفیت باید سټانډرډ وسی، دقیق وسی، یعنی دقیق نظرات دي نه وشي. انده اوس هم په ډیرو ځایونو کې یو څه ستونزې شته دي، نو د موږ د ولس د استازو په صفت د موږ د تاسو نه به غوښتنه هم دغه وي چې که خدمات لږ وي که ډېر وي، که پیسې لږې وي که ډېرې وي، هر څومره چې کېږي کیفیت یې باید لوړ وسي.
د ولسي جرګې غړي وایي که چیرې له روغتیایي مرکزونو په سمه توګه څارنه ونه شي، یوازې د روغتیایي مرکزونو د شمېر په ډېرېدو سره به د خلکو ستونزې هوارې نه شي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره.
د استرالین خبرونه د کندوز په دشتي ارشیو ولسوالۍ کې د بمباري مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما شپنه کړې ده چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. د چاپی خبرونه وړاندې د دوشنبه د ورځې د بمباري جزئیات د افغان چارواکو او په کندوز کې د روغتون د مسولانو په وینا څرګند کړې دي. دفنس پوسټ خبرونه هم د دې هوایي حمله په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې د وی امنیتی سرچینې په وینا راغلي دي چې د بریټ پورس د طالبانو جکپوري چارواکي د وی مدرسې د نن راغون شوې وو په هغه ځای کې چې د فراخت مراسم هم روان وو. جمهور ریاست د دې پیښې په تړاو په وی اعلامیه کې ویلي دي چې طالبانو د وی خونړي پلان د طرح لپاره خپل خلک د هیواد له دننه او بهر د کندوز د شتیا چې ولسوالۍ ته دعوت کړي وو ترڅو یو ځل بیا سمج به ګناه هیوادوال ووښني. په دې پیښه کې د ملکیانو د وشلو راپورونه هم ورکړل شوی خو خبرې شوې شمیرې زدهونه قیستي. ولسمشر غنی هم درس په دې پیښه کې د وشل شوی ملکیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي او له هغوی سره یې د مرستو هدایت کړی دی. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه پر یوې بلې مسلې چې له طالبانو سره تړاو لري لیکنه خپره کړې ده. دا مجله لیکي چې دوه تنه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیروینو په قاچاق محاکمه شوي دي. په دې اړه نیوز ویک مجلې په یوې مقالې کې لیکلي دي چې د مخدر موادو دغې شبکې له طالبانو سره ارتباط درلود او له افغانستان یا امریکا ته هیروین قاچاقول. نیوز ویک لیکي یو تن شمس الدین دوست نومیږي چې شایي په لس کاله بند محکوم شي. وړاندې په مقالې کې لولو چې د په 2014 کال کې د سان فرانسیسکو بی ایریا ته لیشلی وو. د نیوز ویک په وینا د دوست ملګری جاوید احمدي تیره اونۍ په اویا میاشتې زندان محکوم شو. شایي دوی دواړه بیرته افغانستان ته واستول شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ په پانه کې هم اوریدلای شي.
ویوا لا لیبرتا!
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
سر هسته ایمون. It's not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون په انقره کې ولیدل. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په یو خبري کانفرنس کې ویل دواړو ترکیې ته د روسیې د S-400 ډول میزایلو ضد سیستم د ورکولو د چارو په ګړندي کولو کې موافقه وکړه. ترکیې ته د روسیې د دې وسلو پلورلو ناټو تړون اندېښمن کړی. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني هم نن انقرې ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې ده چې انقرې ته به د S-400 ډول میزایلو ضد سیستم د ورکولو چارې چټک کړي. ناټو تړون چې د ترکیې اتحادې دی انقرې ته د روسیې سخت S-400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو له امله اندېښنه لري. ولسمشر پوتین له اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل موږ پریکړه وکړه چې ترکیې ته د S-400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو مهالویش چټک کړو. دی وای منګ د روسي او ترکیه ترمنس د پوزي ټکنالوژي په برخه کې د همکاري او د پړاو او په ځنګړي ډول ترکیه ته د استلور سو ورکولو د قرارداد د نهي کولو پړه خبري وکړي. کته هم پوتین ترکیه ته د استلور سو میزایل زیت سیستم د ورکولو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو تر دې مخکې ویل شوی و چې ترکیه به د 2019 کال تر پایا او یا د 2020 کال په لومړیو کې دا سیستم تر لاسه کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان انقرې ته په چټکۍ سره د استلور سو میزایل زیت سیستم د ورکولو موضوع ته په اشاره ویل چې موږ دا موضوع درک کړی ده. تر دې مخکې ولسمشر پوتین او جمهور رئیس اردوغان په ترکیه کې د لومړنۍ اټومي بټۍ د جوړولو کار افتتاح کړ. پوتین او اردوغان د اټومي بټۍ د پرانستلو مراسم د ویډیو کانفرنس له لارې وکتل. دا اټومي بټۍ د 40 میلیارد ډالر په لګښت د ترکیه په جنوب کې جوړیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی د چیدیران ولسمشر حسن روحانی هم نن انقره ته لاړ شي او له ترکی او روسی مشرانو سره د سوریه د جګړې په ګډون پر یو شمېر مهمو مسئلو درې اړخیزه غونډه وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د مارتن لوتر کینګ د وژنې نه 50 کاله تیر شول. د 1918 کال د اپریل په 4مه نیټه د مدني حقوقو غوښتونکي مارتن لوتر کینګ جونیور د تنسی ایالت په ممفیس ښار کې وژل شو. د تور پوستو امریکایانو د حق غوښتونکو مشر او د ځپنې په وړاندې د عدم تشدد اعتراضونو زړور پلوی و. د مارتن لوتر کینګ په اړه نور معلومات له بلاری بشیر اورو چې د هغه لیوی مشهوري وینا پیلوي.
ستونزمنې ورځې مو په مخ کې دي، خو دا خبره اوس ماته بې معنا ده ځکه زه د غره سر ته ورغلیم.
په نوم وینا د هغه وزیر اخري پیغام و چې تاریخ یې بدل کړ. یوه ورځ وروسته د 1918 کال د اپریل په 4مه نیټه مارتن لوتر کینګ جونیر د تنسی په ممفس کې د یوه هوټل مخې ته ووژل سو. د وژل کېدو پر مهال کینګ 29 کلن و، خو د امریکا د برابرو مدني حقونو په برخه کې دی تر ټولو مخکښ مشر او فعال و. دی د اټلانټا ایالت په جورجیا کې لوی سوی و او په 15 کلنۍ کې پوهنتون ته ولاړ. د وروسته خپله دکتورا په مذهبي چارو کې واخیسته. د میرمنې نوم یې کوریټا سکاټ و. میرمن سکاټ یوه مشهوره سندرغاړې وه چې له کینګ سره یې 4 اولادونه درلودل. په هغو ورځو شپو کې په امریکا کې په ځانګړې توګه جنوب کې له تورپوستو سره توپیري چلند زیات و. مدني فعالان له تاوتریخوالي سره مخامخ و.
موږ دلته ګران سپین پوستې ملګري لرو او موږ غواړو یو ځای ډوډۍ سره وخورو، خو د سیستم له کبله دوی باید لوړه ډوډۍ وخوري او موږ شاته کینو ډوډۍ وخورو. موږ تا خبرې هم نشو سره کولای.
پولیسو په زور د لاریونو مخه نیوله او کینګ څو ځلې په مرګ ګواښل سوی و. پر کور یې بمي حملې سوي وې، خو کینګ خپل فعالیت د سوله ییز او عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ کاوه. ویل کېږي د مارتن لوتر کینګ د فعالیتونو په نتیجه کې په امریکا کې تورپوستو ته د رای ورکولو اجازه ورکړل سوه او همداراز د ټولو امریکایانو د برابرو حقونو مدني قانون رامنځته سو او د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاحات راغلل.
مګنن بیرنه لرو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم اسمت سروان ته غوښتل چې یو جالب مطلب جوړ کړي.
یو نوی اپلیکیشن جوړ شوی چې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په مرسته او د انسان د فعالیت د اندازې پر اساس د هغه عمر اټکلوي. د میل بریتانیا ورسپانې د راپور له مخې له ډیرو مودو راهیسې انسانان غواړي چې د خپل عمر په اندازې وپوهي شي، خو داسې هیڅ وسیله نه و چې د انسان د عمر اټکل پرې وشي. اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی چې د عمر اټکل کوي. دا اپلیکیشن خلک کولی شي چې په وړیا ډول په خپل موبایل ټلیفون کې نصب کړي. تبن د مطلب دانه ری چې دا اپلیکیشن د چا د عمر دقیق وخت شودل شي. دا اپلیکیشن ګیرون میشي او د مصنوعي ذهانت په مرسته د موبایل د خاوند سپیډامیټر یا سرعت سنجون کې معلومات تحلیلوي او د هغه عمر سنجوي. دا اپلیکیشن د انسان د فعالیتونو، روغتیایي وضعیت، جنسیت او عمر په شان معلومات تحلیلوي او بیا اټکل کوي. تر اوسه څرګندنه ده چې د دې اپلیکیشن تحلیل یا اټکل څومره دقیق دی.
ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې کیږي. ورزو لاندو خبرونه ته د کابل ښار د زړو مکرینونو په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه شوې چې پکې د ملي اردو دوه منصوبین ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د دفاع وزارت د وسلو د تخنیک ریاست مخې ته یوه چاودنه شوې چې پکې د ملي اردو دغه منصوبین ټپیان دي. هغه وویل ارقام ابتدایي دي او د پیښې د څېړلو لپاره به ژر اقدام وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا د افغان حکومت له پروګرامونو د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ملي امنیت سلاکارانی فاطمه رو ویل پرون شپې په همدې ارتباط د امریکا سفارت لمرستیالي یعنی فورجی مایر سره خبرې وکړې. افغان امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت په مرکز کې د طالبانو دوه مهم مرکزونه نیولي او شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره یې موافقه کړې چې د انقرې ته به د S-400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو چارې چټکې کړي. د هالند یو سرنوال چې یو مهال د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول مانفورت نږدې همکارو په 1.5 ورځو بند او $20,000 جریمې محکوم شو. او د بالټیک د روی هیوادونو مشرانو د امریکا له جمهور رئیس وغوښتل چې د روسیې د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو تړون په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د تقویې لپاره لا نور ګامونه واخلي. ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د یو راپور ته چې د کارګرانو د ماشومانو کارګرانو په اړه باندې ده. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسیون په یواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیا او په اړه یو راپور خپور کړ چې د دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ ده. دغه کمیسیون رئیس سیما سمر د سیشن په ورځې وی خبري ناسي ته وویل په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر ماشومان شته چې په اونۍ کې له 15 ساعتونو زیات شاقه کارونه کوي چې حتی ځینې په ټوله ورځ کې یوازې دوه وخته ډوډۍ خوري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی د شاقه کارونو د کچې د کمولو لپاره پلانونه ترتیب کړي او په عملي کولو کې به په نږدې ورځو کې لاس په کار شي. تفصیل د خان محمد سیند په یو رپورت کې اوري چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبر شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا لامل شاوخوا 55% ماشومان لزده کړو بې برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه‌شنبې په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې له مخې وکړه. دی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکي توانه پورته دي.
اطفال کارگر که شاگرد خیاط است، شاگرد
دغه کارگر مشمان چه د خیاطی نانوایی او ترکان شاگردان دی کار کوي. د 30% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی. د 200 باندې 92% الکان دی، 3% یې معلولیت لري، 90% یې په اونۍ کې له 15 ساعتونو نه زیات کار کوي او 20% یې د کورنیو د پورونو په خاطر کار کوي.
سیما سمر د شوی سروې له مخې وایي چې 55% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري، 18% په ناوړه روغتیایي چاپیریال کې کار کوي، 20% زیان لیدلی، 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی، 55% په شخصي پیسو خپله درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو وویل دغه راپور لاړوند دولتي ارګانونو سره شریک کړي چې د شته ستونزو هوارولو ته تدابیر ونیسي. خود افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د ماشومانو د شاقه کارونو د کمولو لپاره پلانونه لري او په لږه موده کې به پلی شي. د دغه وزارت وایاند عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل خاغلی احمدزی دا هم وویل په هیواد کې اقتصادي ستونزو او د کار نشتوالی د کورنیو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی، خو حکومت د دغه ستونزې د کمولو لپاره د هیواد له خصوصي سکتور او نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤول جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخیستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خبرېږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم، د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په کډه به یې واورو. وروسته ستاسو نور پیغامونه هم راخلم.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکی مو یو دوست دی د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا به په ګډه وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت کې ښار کپاول سولې خبر مو سپینه کې د کاریزول ورډ د ستونزې کوچیان په خبرنی وي. نو د مخ کې زموږ د ورسادي کومي مشره جاشم خبرنی حکومت
محمد
اکرم د زابل ولایت شاطفاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه دي، کوچیانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي. حکومت موږ سره وعدې کړي دي ځانه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
جواب
د شاری سپاول شوالیکو شان راغلی وو. په دې رته په دې برمو په ارتباط هم ورسره مفصلې خبرې درلودلې. موږ د وزارت رئیس سره او نورو اړوندو ادارو ته په دې اړوند باندې هدایت وکړو تر څو دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کېدو دی. انکشاف دې هر ریاست هم موږ وویلې هغه ځیان به چې دوی کوم ځیان ښایي هغه ورته سروې پرسیمونه به په یو څو ورځو کې لاړ شي. دا مشکل او دویم
منګ بیا د هغه تلاړو شری صفا ولسوالۍ ته خپل والی صاحب خپل کاری سفر لرو د موږ سره نور قومي مشران مو هلته د قومونو سره د ولسونو سره منګ ناشته درلودله د هغوی ټول ستونزې مو واورېدلې د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه هغه موږ یاداشت کړو موږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې موږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه د هماغه وخت کې چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډنه شوی دی دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سل صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغو ستونزو باندې واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو پرېږدم. زما د لوړفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي، یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ نه شو کولای چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام
سرسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سک لومړی سینکونه دی او شروع شو موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ځون دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان چې تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړ زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په هماهنګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ به د دوی سره هماهنګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله، اوس کومې څانګې فعاله دي فعلاً په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم و تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع یې کړی دی او سه کال یې اول سینکونه دي.
بله مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي، دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل له خبر کوم. موږ د زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد ور دي چې څو ما چې ښاروال اوس کې دي شبکه افغاني هم څه لاړی تر خوره مخه ساده چې د دې ښاروال ته چې یو اسکر لم چې د دې داخو بزن څه کې دی چې د کوم ځای دی نو ورور د غزمازار جواوري په دې ولایت کې یو دانه شوک نشته. السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه نه زنګ ته ولای د زابل ولایت مایدین ورایت د ټول مایدین حق یو تل کوي خپل پیسې چې مخکې شپې ته زره کم مایي بخته هغه ته ډېر زره افغانۍ ورکوي کم مایي چې ډېر زره افغانۍ اخته هغه ته به شل زره افغانۍ ورکوي. دا د مایدین ورایت د ډېرو مایدین سره دا شکار کړی دی هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل د ښاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه. بله
بدبختانه د شروالۍ کې یو څه مشکل ته په دې موږ ولایتي د رسترګې نشو پټولی. په شروالۍ کې ډېر مشکلات وو. د نوي والي صاحب په راتګ سره چې کله زوړ شروال د سیلر له هغه د خپله دنده وځنډول شوه بل سرپرست چې دلته اداري مدیر و هغه شروال شو. بدبخته چې هغه هم دغسې یو کار وکړ او رښتیا چې وتښتېدی او ولاړ. اوس په دې څو ورځو کې موږ په مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفر شاتلې شوي دي د خروان په توګه باندې ډېره معرفي کېږي او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته د ما چې هر څه مشکلې نو د معرفت نه وروسته چې انشاءالله موږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به د دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفرونه به یو دی کلا د شروان په توګه معرفي نو ولایتي ادارې شته د دې ستونزې او دوی کولای شي بعد د شروال چې د غیوا افتکی ان شاء الله معرفي شي دغه نه ورسته د ستونزو او د حل لار ورته پیدا دویمه موضوع د مایبینو چې کوم روپي ورته په دولت تاکلې وي دغه اندازه کې هیڅوک کمی او زیاتې ځکه نشي راوصله چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبی او حق دی دغه نه ورسته چې کوم روپي اندازه دوی ته وټاکل شو هغه کې بیا مشکلات نه راځي کوم تخنیکی ستونزې کله چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی په او ټول مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کیږي ډاکټران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره هغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کیږي دغه نه ورسته هغه اندازه ورته روپۍ ټاکي او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغه کې بیا کمی زیاتې نه راځي هغه د کار دلاري او د بانکي سیستم دلاري دي ته والکې دي هیڅ څوک پاره کې مشکل نشي پیدا کوله او دی ورته هم دغه ویم چې ولایت دروازه د تاسو مخ نه ډیر چا سره کاله شخصي سمت او چې کېږي هغه کولای شي چې ولایت مراجعه وکړي زموږ نه والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتې نه وخت زیات شو دې تشمنې چې څو خلک راشي مستقیما د موږ سره خپل غوښتنې او خپل نور مشکلات شریکي او د حل ورته پیدا
بله من یو بل اوریدونکو د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي البته موږ د بیلګې په ټول یو تن راوخستې کنه شکایتونه به خېډیر د تګ د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو
السلام علیکم جابر وسیال کو زید زابل ولایت څخه تفاول سوالی خبر کو ما یو دا غوښتنه ده چې د شهر څخه په لوسوالی کې افغانستان خاږي ولایت دی خو البته په جلدا کې جان سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه دی چې کو دا ودري نو په خپل وفن باندې به ځای دې ضربات ورا لقبل که سره تیر وخت کې چې د سیم خدمه سره له خلک لري با سیم کارتونه استعمالې دي خو ته ځای لري خو ته دې سیم دې نو مو د سیم د شبکو سره ډېر نن ورځ باید الته د ربات یدا کې یو نه باندې سیم خدمه ولري بل نه غوښتنه ده چې نو خو له سوالې کې پر لاس وځي خاږي لکې دې په دې بچې باندې دي نو دا غرمه د غرمه د خلکو نه په کار کې یي له سهار خو ته په یو خپل لکې یي د مازګر خو ته سهار چې ورور خلک دې باز یا ځابن یا ته یا قلات یا شاف دې نو مشران د زنګرو یې غخه جدن دې پر لاس وځي دې کې نو یي سهار دې په یو خپل لکې د مازګر نو په یو خپل لکې مازګر خلک دې یو خپل حلې مننه خو نه ځي دې
سیاسب د دې ستونزو خو مو اوریدم
او د پایو د بندیدو پاک له خو ممکنات ځکه نه کوي چې په زابل کې موږ رئیس سره خبره کړې ده دغه چې څه مرګول مخکنه په نس مقام ته شکایت کړو چې دا بندي د موږ د رئیس سره خبرې کړې دي خپل مال ته خلک ټاکري چې دا رښتیا بندي کنه په شهر صفا سوالې کې شهر صفا د موږ نه امن او لسوالي ده قرامن او لسوالي ده د کندهار سره په سرحد کې یو اغل څنګه چې کلاتن لرو د منګ انټرنټ د مخابراتي شبکو هیڅ څه فعال دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځکه برختل کې څنګه چې د ورور ویل چې افغان بسیم نشته او امکان کار کوي دا څو زمونو دا موږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کوو نن ورکوما دغه موضوع موږ سره شریک کوو ترڅو هلته کې چې امکاني او هغه دوی شرایط باندې څنګه یو پای چې تنسبي کوي او درولېږي نو هغه ته په کتو سره به دغلت هم دي دغه نورې مخابرات به کو پایا و درو چې جلدا کوم واخت به د رسیمه کې او یو وخت نه وخت دغه بنديږي د بیا شې لټ مونږ چې مخابرات ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکی مشکلات دي چې مونږه دلته تخنیکی انجنيران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیره وغوړو چې سیستم کې مشکل شي په پای کې اړینه وغوړو کندهار کې مغه مشکل د موږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجنيران اول په پرواز لري هغه تر شي کندهار تر شي د کندهار بیره د کیرا مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوی دي چې دوه ورځې دری ورځې تر څلور ورځې پورې یو پایا کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کمنټن دی هغه کار نه کړ او فعالیت درېدلې دی څو ورځې دی متحده دا نه تاییدو چې دلته دی بيخي هغه پوخخت مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځندول کېږي معلوم وخت لپاره او د ورځې نه ځندول کېږي دا خبره د قناعت وړ نه ده
بله ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري د دې ولایت څخه موشته ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند پام دغه پرې تړلې دی نو زنه پوهم چې د دې دلیل به څه خو اول به د دې اوریدونکو شکایت وو او بیا به راسو نور خبر ده
ز غلام یم د شاجو د ولسوال د زابل ولایت څخه خبرې کوم دا مور سیکل په ټول افغانستان کې خلاصي دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې د خلاصي او په نورو کې باندې په دا شاجو کلا کې ولې باندې په لاس ده دا والی صاحب ته د مختد دغه درادو خلک د مشکایت ورسې تلور کال کې یا د مور سیکل راخلي یا کوم شی وکړ آزاد دي کدا اوس موسکو په کور کې پرتړلې تراسي وای دا د طالبانو د چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوي به کار وکړي درې کال کې راته بندي یوې خواته نه پرتلای شي مرتار کوي
بله سلسل دغه د دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکو نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا واقعاً یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل څه دی
ځینې نور ولایتونو کې مستقل یا په ولسوالیو کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیدات د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه راځي د سی برابرې چې دښمن زیاته استفاده نه کوي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطح باندې کېږي او یا د زون په سطح باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي دلته کم خلک دا د سر مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي او امنیتي تهدیدات موټرسایکل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل دي ځین امکانات غوښته کړه تر څو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته بلات پرسونل زیات پزې شي که امکان وو دا په دې باره کې په ریبا خور دلته ځین مشان او خلک راځي تر څو ښاله خو برعکس یقینا په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبريږي چې په سوار باندې خلک راغلي یقینا په زیات اندازه خلک دی ویو له سوالین نه به د چولو سوالین نه راځي تر څو چې دا مشکل د اعلان پرې ولایت کې خلاص نشي او د خلکو ژوند تهدید نشي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم په نور لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لیک خلک چې لري دا هم حل شي په متحد دوی مشکل د سر په بیان نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصي دي نو دغه مشکل چې تخلاص دي هغه ټول ژوند ته او کورنۍ ته تهدیدونه دي نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې داري نظامی جلسو دا پریکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبری لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې
د زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دی ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړی ډیر مننه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو
السلام علیکم زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح لازم او پکتیکا ډیر شاته پاتې د نورو ولایتونو څخه د دې څخه د سر د واز خاله او صالح یعنی تقریبا دوه درې ورې تمبه مش دغه چې منظور شې نه رالی مکتوبونه نسته ډاکټران نسته کوم ډاکټر چې وی یعنی تقریبا مریض راځي چې موږ نه د غزنی ولایت نه ویته غلو یا بخام خام ولایت تزغلو نو خدای په لحاظ مولا اشرف غنی جدا غوښتنه ده چې موږ ته آیا تنبیه راوړل سي او مکتبونه را جوړ سي لارې مکچه دي بې امنی کې ډېره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د ممبرې نه مې تماس نیولی. وروره دغه د سړک حل کوي معاش دی دا شپږمه میاشت ده، اوومه میاشت ده، نه شسته او نه معاش ته دی. شپږ میاشتې اوس بې معاشه خلک پراته دي او بیا وایي چې خلک واوغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو. نه ډوډۍ شته، نه شسته، نه اوبه شته. هر څه کټې کړي په مونږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو. قومندان امنیت هم شکایت کړی دی، وزیر ته هم شکایت کړی، هېڅوک هم غم نه خوري. مونږ څه وکړو؟
سلام علیکم. زما د څنګه یی کول څه کلی چې وګ ډیر مشکل دی کورو کې سان دی هغه و چې شلو بنسته نو دی یو بل په کاڅه کې څنګه کړی دی نو چې څه خرچ کړی دی څه خرچ کړی دی هغه څه دی څه کلی پیښه واخی خمی رایله دی چې دا اوردر د ډیر کاخې سره مخامخ دی. سلام څنګه لار غندا وځه ما
ما تا غوښتنه ده د سړک ډېر خام دی، وسایل ډېر تکلیف دی، مریضان ډېر تکلیف دی، له چارواکو مدا ویله ده دا سړک دي پوخ دی، موږ لارغنده وه ډېر ښه حاصلات روي دي، سړک یې ډېر خراب دی، ډېر مشکل دی.
السلام علیکم. زه کامی ولسوالۍ نه خبرې کوم. اسد الله زمونږ پیغام دی چې د جمهور چرنا چې مونږ ته د معلمینو تنخواګانو ته ډېر پام وکړي او معلم کې کیفیت لوړېږي. په همدې باندې چې معلم اجاره ښه وي نو معلم په خپل وخت حاضري کولی شي. هلته په خپل معلم کیفیت ته باندې ډېر پام وکړي. نن په کمیت کمیت ډېر دی، کیفیت کم دی. ډېره مننه
ستاسو څخه. مننه ګرانو وروره. هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اوریدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله اومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
لسبينا خلق پیدا دی تور لسبينا خلق پیدا دی زکات سترگو تور دسبینو مس کی وینا وجانا نسما قرار راشا مہربان زما
ستاد استرگو بلا واخل ما جانا نا زما واد زنا قرار راشا مہربان زما
ستاد استرگو بلا